په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو دنده پر مخوری. تام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانونو د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خو دا یې نه دي ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتخاب دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلي دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړی دی. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوې چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوه پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوې 10 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او 4 میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. له دې ډلې شاوخوا 6000 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورنو قرهباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 23 رئیس له سیمې د 350,000 څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورنو قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې 301 ورځې تېرې کړې. د د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې دې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشئی موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیرو دوشنبه په ورځ دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړي چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثره هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټوله جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه در رسېدلی او نه رسېږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لرو هغه حل شوی دی.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشئی موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلې دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه و وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغه هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله لودین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی ده.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمات د مشورتي فارمات په نوم مشهوره ده، دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیکه غونډه اوسېږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله اوسېږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لکتر لگه پا دغه مقطع ده زمان که ونه لید.
جنباز صاحب، روسیا پا افغانستان که ده چی شی پلاته که ده؟ آیا دزان او متحدانو لامنیت نویره لری؟ او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي؟
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلي او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نه شي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډېر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نه شي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجنداو او برنامو ښکار نه شي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې په څه مانا؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډېره چیته سویه ورسره خبرې کېږي. دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کېږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کېږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کېږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډېر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد که دوی سره ملاقات کوي نو هغې ته هم ډېر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډېر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغې به دغه دوه ګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نه کړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوي نه اوسېږي. دا دوه ګونی حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کېږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یو مشروع حکومت په حیث په رسمیت ونه پیژندل شي.
موسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه وه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو وری پارچه رات شولایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصل یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلا شي.
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره ای شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکری. قدر من اوتون کو کله چې د 2023 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل. د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوانځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته. روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او 2 ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو. په کردو باندې د ما 2 وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټره هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټره ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندړ وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغنه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زه اوس مهال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کېږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یې موږ ته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کېږي. درس په آنلاین کوم شی د زده کېږي خو د حضوري په رقم نه کېږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږېږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو خو آنلاین بیا راته ښه دي. یو مصروفیت دی، یو دا تمه لرس مثلا د ورځې موږ درس وایي، سبا ته دا کارخانګي ده یا سبا ته موساس پوښتنه راڅخه کوي، دغه تمه شته. خپل کوشش سره کوم، درس مې وایم، خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. دا د خو احساس راکوي چې مثلا د درس مې که څوک وغواړي چې درس ونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی شم، ویلی شم. څومره وخت چې دې ته دوام کوي دا پروسه، موږ به هغو وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي او ټي یو ترینینګ زه لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم. هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د څیرې ژبه، دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبتګرۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي او ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی. او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د نجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د 2 کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کی وی که په هر څه کی وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما زونه جدي خوښ ده چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړی د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل محاول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اورباندی بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي دوی دې تر وروستي حد هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکلې ده نه دا هغه فرض تعلیمي په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعضی خلک د غم پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس مېم داسره یعنی وس پکې راځه شوم ویل مې البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډېر راحت او ډېر خوشاله مې د موږ مکتب باندې بند یعنی نشوتلای حداقل دا موږ ته وخه لاره ده چې دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده حداقل کولای شو په قراره پرامه خپل کور کې درس مخ ته یوسو درس وای.
بله هم دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چې څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضور نشته لای آنلاین خو درس وای
زه دغه خوشاله خو بخښنه نشم تاسو بیانول اې ځکه هغه ډېر هیلمند وی ډېر خوشاله پنده هیله راشي زه خیر که مو حضور یعنی په صنف کې نشته او خوندې ته نه خپل کور کې دا زمينه را تم فائدہ شوی دا یعنی کله چې وای مها واس به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوندې ته نه زو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخ کې وو یعنی به هدا ډېر به خوشاله وي په واس کې خو حتما موږ دغه موضوع یو یاد او د کوان شي دا که خوندې ته نه زو خدا کور کې خدا سوای کور کې خپل درسونه مخ کې وو ډېر ورته هیله من نه وی ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس وای او امیدونم سره خاوري شي وي
پر رسمي باندې خو د طالبان حکومت نه پردې چې آنلاین هم دوی زده کړو کې خو په دې ورسته یو کې د زده کړو یو شمیر فعالان په دې اته کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دی پانتون په ساته ام دی خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعده ګیري یعنی یو څه زده کولو بعد هیڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هیڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي ته درس ورکړي کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا میرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده عبادت وکړي او هغه خويند ته مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه پکړي کې دي باندو کې دي که په هر ځای کې کولای شي نور خويند سره مرسته کې باید وایي کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا که موږ خزي ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید د یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوعي کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو دومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه، هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خو دغه تمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي، نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ شي، لکه بند امیر، بامیان او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي د ښځو، دا به نه خرڅوي دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي.
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
خوځو دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچته هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ دا شپه نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هڅه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي. نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
ژوندی اوسي تا هم مننه، خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده ځکه د میز زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروف وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروف وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمنې شي او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه مونږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زمونږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي. خو بیا هم بېرته راګرځو شرایطو ته، دغه اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم د دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترېنه اخلي. دغه وخت ته ډېر متوجه ترېنه وخت ځای نشي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرته نه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرهی شکل لري، او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکي، ښه تحلیل کړي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس به غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي، هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه یې زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری؟ زده کوونکی لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سره غلا، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و، په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دیده چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغسې مې نشو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزې ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي، او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو کې باندې امیر ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزی حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. د خبرونه د میرمنو پلاس تر وړاندې او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00-420-24-41-601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنی. ده اساسی او بشری حقوقونو یوی بلی خبرونی تا خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه ووایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ ارال کړی وو او وخت توضیح کړی و، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړئ چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا په سر ورکړی وو، بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره فک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېرنه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزی مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزی په زمینه سازي وکوي مرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بس موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوای کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خویندې چې هغوی نارینه نه لري کل دې مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ اساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړی پیدا کړي دا به ډیره زیاته بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څه په دې کې هغه نشته حرج نشته ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څومره مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس بلفین کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څومره مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې دا کورونه وران شوی چې څومره رسیدلي او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړي چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي نو کیدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته ووځي ګدایي ته ووځي ماشوم باندې تیری کیږي مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو. دا لامل خوره که تاسو خزی چې په غاړه کې اچوي او خزی ته وښکلا ورکوي که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکیږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غطار ورکوي
بله ڈاکٹر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي، هغه خپل دغومره پیدا کوي چې سبا وبېګړي وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دغه کډرونه دغه پرې کړو واخلي، دوی نظرونه واخلي، دوی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زمو هدف هم دغه دی، ولنم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، دوی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، خبر دغه ټول افغانان دراو دي، حتی چې فساد اقتصادي هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږې ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته مونږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام نه پیدا کړو، خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل را عکس واخلو، په همدې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړګه مونږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر ویده په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستي، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبره ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو ته انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تا خبر دقیقا زه منم چې کېدای شي بعضې کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زه منم، خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هېواد را باندې حق چې دوی پانه باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپلې پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د ښه خبر دی چې په هېواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لوي څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپله جوړوو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چېرته جوړولی، خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې پرو فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې زما او تا په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورجه خوکی تا سبزی خوکی. خدای غ اختلافات به ځت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړي. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په درونه کې ما چې وګورم مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی ځته زه نکټای وایم او زما په پګړی وایي. هغه ته زه کافر یم او هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خاره خوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خولۍ چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده، چې علاقل موږ تاسو خلک 2005 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپل چې په منفیګرۍ کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبتګرۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېوادم جوړ شي. او الاقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید شي، ګټور شي، مو تقدیم کړی وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه او ستاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هېواد خپل جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
استاسو نه مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ لوچې ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.